پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. ز شاهین منیرې ما او تاسو ته په دغه ساته خبری خبرونه کې ورکړلې و. امید لرم چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ راپورونه او تفسیرې لرو. زموږ ونیزه خبرونه ستونزو سرکار به هم اوري. خړومبې د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه و.
مشال د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په قبایلی سیمو کې د سیاسي او آئینی اصلاحاتو لپاره یو اعلی سطحي کمیټې جوړه کړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر د هند په دورنی سفر تللی. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دې هیواد د سفارت دوه کارکوونکي تختول شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ په قبایلی سیمو کې د سیاسي او آئینی اصلاحاتو لپاره د سرتاج دیس په مشرۍ کې د یوې اعلی سطحي کمیټې د جوړولو اعلان کړی دی. د اعلان پس له هغې وشو چې کله د قومي اسمبلۍ د سپیکر لپاره نننۍ ټاکنو کې د قبایلي پارلماني غړو ټاکل شوي امیدوار غازی ګلاب جمال د مسلم لیگ نواز ګوند امیدوار سردار ایاز صادق په حمایت کې د ټاکنو نه دستبردار شو. تیره شپه د دغې کمیټې د غړو د نومونو او کار په اړه سرکاري اعلامیه جاري کړل شوه چې له مخې د دې کمیټې 5 ویج پکې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوس، د وزیر اعظم امنیتي سلاحکار ناصر جنجوا، د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی او پخوانی وزیر قانون زاهد حامد نومونه شامل دي. د کمیټي به تر دره کار پیلوي او د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت ترڅنګ د نورو اصلاحاتو په اړه خپل تجاویز برابروي. د پاکستان د قومي اسمبلۍ د نوي سپیکر لپاره ټاکنې دا مهال په اسلام آباد کې د پارلمان په ودانۍ کې جاری دي. دا ټاکنې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند امیدوار سردار ایاز صادق او د تحریک انصاف د امیدوار شفقت محمود ترمنځ کیږي. د قومي اسمبلۍ د سپیکر عہده پس له هغې خالي شوې وه چې د پخواني سپیکر ایاز صادق په حلقه د پاکستان الیکشن کمیشن ته بیا ټاکنو حکم ورکړی و. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر په یو رسمي سفر د هند پلازمېنې نوې دلی ته تللی. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ تېر ورځ په ژواک خبري اجانس ته وویل چې حنیف اتمر به د دغه دوه ورځني سفر پر مهال د هندي سیال اجیت ډوال او نورو چارواکو سره ګوري. هغه زیاته کړه چې د ملي امنیت سلاحکار به د غرار د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر میرمن سوشما سوراج، د هندوستان د استخباراتي ادارې مشر راجندل کھنا، د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال ډاکټر جی شنکر او د فعال وزیر مهوهر پریکار سره ګوري. غورځنګ وویل چې حنیف اتمر به له هندي چارواکو سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو ترڅنګ د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې لپاره پر سیمه ییزې همکارۍ خبرې وکړي. د نوموړي په وینا په دغه سفر کې د افغانستان له ملي امنیتي ځواکونو سره د هندوستان لخوا په نظامي او پوځي مرستو هم خبرې کیږي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړي، ارګ په خپل دې دریش ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه غوښتنې هم هغه دي چې وي په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو له منځه وړل. تمه ده چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د راتلونکي تور پورې د امریکا ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي. د افغان ولسمشر ویان د مشال ایریو افغان څنګه ته وویل سولی له بهیر سره د مرستو هرکلی کوي، خو د پاکستان پوز باید د پاکستانی طالبانو د مرکزونو په سیر په قبایلی سیمو کې د افغان طالبانو مرکزونه هم پنه کړي. د پاکستان پوز په خپل بیان کې وایي د جنرال راحیل شریف سفر به د نومبر 15 تر 20 نیټې پورې دوام وکړي. د افغانستان د زابل سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت په ارغنداب او خاک افغان ولسوالو کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه کې تر دا مهال شپږ 50 وسلوال وژل شوي. د زابل ولایت د والي ویان ګل اسلام سیال د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل یا د جګړه د ملا اختر محمد منصور او د ملا محمد رسول د مرستیال منصور دادالله د پلویانو ترمنځ ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې جګړه کې د دواړو لورو 350 نور وسلوال ټپیان شوي هم دي. تر دا مهال د اختر محمد منصور په مشرۍ د وسلوالو طالبانو ډلې سندي ویلي، خو د ملا محمد رسول په مشرۍ د وسلوالو طالبانو د نوې ډلې یو غړي عبدالمنان نیازی ویلي چې لومړی د ملا اختر محمد منصور د وسلوالو لخوا پر دوی حمله شوی چې یاد مرګ چوبلې رامنځته کړي. د خبرونو تاسو د مشال ایډیو ناوړی د سربیا د بهرنو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دې هیواد د سفارت دوه کارکوونکي تښتول شوي دي. د سربیا د بهرنو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل د سفارت د اطلاعاتو یو چارواکي سلادیانا ستانکوویچ او د هغه ډرایور یوویسا ستیپچ پرون سهار په ساحلي خاص سبراتا کې تښتول شوي دي. بیان زیاتوي چې د تختول شو کسانو په اړه د معلوماتو او د هغوی په محفوظه توګه تر واپس لپاره به تر خپله وسه پورې هڅې کوي، خو په دې اړه یې نور تفصیلات نه دي ورکړي چې دا کسان څنګه تختول شوي. په بلغراد کې د سربیا یو حکومتي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي داسې ښکاري چې دې کسانو ته لاره نیول شوې وه او ډزې هم شوې دي. د سربیا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا خپور شوی بیان وایي د بهرنیو چارو وزیر ایویسا داچچ خپل لیبیایي سیال سره د موضوع په اړه خبری کړي. په بحر هند کې د سیاسي پناه غوښتونکو په یو زندان کې د بلوي راپورونه دي. د استرالیا د امیګریشن د محکمې چارواکو پخلی کړی دی چې دغه هیواد په کریسمس جزیره کې جوړ یو د سیاسي پناه غوښتونکو زندان کې بې قراری ده. دغه چارواکي زیاتوي چې د زیانونو راپورونه شته خو څوک ژوبل شوي نه دي. خو بلخوا داسې راپورونه هم شته چې پکې راغلي د دغه زندان ساتونکي پس له هغې تښتېدلي چې د دغې ودانۍ نه چاپېره جنګلۍ ماتې شوې او اور لګېدلی. دا بېقراري پس له هغې رامنځته شوې چې کله یو هغه پناه غوښتونکی مړ شو چې د مهاجرینو وکیلانو یې شناخت د یو ایراني کوردي کس په توګه کړی او دوره د مخکې د دغه ودانۍ نه تښتېدلی و. د دغه کس مړې یوه ورځ پس د دغه جدري په بیخ کې موندلی شوی. د دغه کس د مړینې په اړه پلټنې روانې دي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو ورده اوریدونکو تاسو زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. مرکزی حکومت فاټا کې د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم د بارنو چارو د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ یو کمیټه جوړه کړې ده. سیمه کې د سولې پروسه افغان حکومت وایي پاکستان کې د ترهګرو د مرکزونو په اړه د امریکا او افغان حکومت دریز یو دی.
مقامات امریکایی همواره با پشتیبانی از موقف افغانستان.
او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی قبایلی نظام کې اصلاحات یو سنجیده معامله ده او باید دا ډیره سنجیده واخیستل شي.
پہلے آپ قبائل کو ہمارے بھائی ہیں، اس صوبے کے لوگ ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں ان کو صوبے میں ضم کر دیا جائے.
زمونږ په ونی زخبرونه ستونزو سرکار کې د زلزله ځپل خلکو د ستونزو پاړه اوري تر پای د مشال ریډیو سره. راو زمونږ اړومبه موضوع ته په داسې حال کې چې نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اسمبلی د سپیکر لپاره انتخابات کیږي. مرکزی حکومت په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم د بارنو چارو د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ یو کمیټه جوړه کړې ده. په دغه اړه باندې له اسلام آباد احمد الله معلومات راکړي.
نن په پاکستان کې د سپیکر ټاکنه هم کیږي او دغه لړکی د فاټا چکم د اورګزی ایجنسی نه منتخب غړی دی غازی ګلاب جمال، نو هغه هم خپل کاغذونه د سپیکر دغه لپاره ویلو چې ندا به هم سپیکر دغه ته الیکشن ته ودرېږي. دغه لړکی پخوانی سپیکر سردار آیا صادق تیر ورځ د غازی ګلاب جمال کور ته لاړو، هغه سره ملاقات وکړو او هغه ته دا مشروط حمایت اعلان کړو چې تاسو په فاټا کې اصلاحاتو چکم بل وړاندې کړی شوی دی، نو د هغې حواله سره د کار وکړي. نو دغه شانتي بیا سردار آیا صادق د وزیر اعظم نواز شریف سره وروستو ملاقات نو وروستو بیا وزیر اعظم هاوس ته خوا چې کوم نوټیفیکیشن جاری کړی شوی دی، نو په هغه کې ویل شوی دی چې په فاټا کې سیاسي او آئینی اصلاحاتو لپاره دغه پنځه رکنی کمیټې چې کومه ده دا جوړه کړه. دې کمیټې مشري چې ده هغه د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز او د هغې نه علاوه کې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ، د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ چې کوم مشیر دی ناصر خان جنجوه، او د قومي اسمبلی غړی زاهد حامد، او د خیبر پختونخوا گورنر مہتاب احمد خان چې کوم دی هغه په دې کمیټې کې شامل دی. دا کمیټې به د دې هر تجاج اغستو ورستو دی به ګوري چې آیا فاټا په څه طریقې سره چې کومه دا په قومي دار کې کومه دا شامل کړل شي، او دغه شنده چې کوم سټیک هولډر دی هغه سره به خبرې اترې ورستو یو رپورت چې کوم دی هغه به وړاندې کوي چې آیا فاټا چې کومه دا هغه په قومي دار کې راوستل شي.
احمد الله چې معلومات را کول قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د مرکزی حکومت د جوړ کړی شوی کمیټې په اړه باندې په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې قبایلی سیمو کې اصلاحات یو سنجیده معامله ده او باید دا خبره ډیره په سنجیدګۍ سره واخیستل شي. دوی تیر ورځ په پیښور کې یوې غونډې ته وینا کوله. نور تفصیل د خالد خان پر راپور کې.
د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی د قبایلی ولس حالات بدلولو او فاټا ته نوې حیثیت ورکولو کې د دوی ګوند هیڅ هند نه چوي، خو پکار دا چې د ټولو ناول بے کور شوی قبایلی ولس په کور کړی او په دې اکلا د هغوی رې معلومه کړی شي. د اتوار په ماخام پیښور کې د مولانا مفتی محمود په یاد کې را بلل شوی یوې دستوري ته د وینا په محل مولانا فضل الرحمن زیاته کړه، فاټا ته نوې حیثیت ورکول یو سنجیده معامله ده او په کار ده چې دا ډېر په سنجیدګۍ سره حل کړی شي. اول تاسو قبایل چې زمونږ رونه دي د دې صوبې خلق دي، که چېرې تاسو غواړئ چې صوبه کې دي شامل شي نو نیغه خبره کوي، سرګن مخترشه زمونږ دې سره هیڅ جګړه نشته، خو قبایل به پتیارو کې نساته.
میرے خیال میں یہ قبایل کا
مولانا فضل الرحمن اول د دوی ګوند په ملک کې جمهوریت او جمهوری ادارې مضبوطول غواړي او په کار ده چې آئین او قانون دننه د ریاست ټول ادارې خپل خپل کار وکړي. هغه زیاته کړه چې ځینې قوتونه د ټوپک په زور خپل رای مسلط کوي، خو د هغوی ګوند د عقل او دلیل په بنیاد خبره کوي.
آئین کې دایره مې رح کر کام کیا تھا،
د آئین په دایره کې دننه کار کوي، د دلیل په بنیاد کار کوي، د ټوپک سیاست نه د دلیل سیاست پکار دی. په دغه دستور کې د پاکستان سینیټ چیرمین او پاکستان پیپلز پارټي مرکزی مشر میار رضا ربانی په خپل وینا کې وویل چې تیر وختونو کې فوزی ډیکټیټرانو سیاسي ګوندونه او جمهوری ادارې د یو بل په ضد روچتي کړي وي او یو ځل بیا ځینې قوتونه په ملک کې جمهوریت کمزورې کول غواړي، نو پکار ده چې ټول سیاسي ګوندونه د دې په ضد یو موټی شي. دغه دستوري ته د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپو، د عوامي نیشنل پارټي غلام احمد بلور، د جماعت اسلامي لیکت بلوچ او د پاکستان مسلم لیگ نواز پیر صابر شاه هم ګډون وکړو، او خدای بخلی مولانا مفتی محمود ته د عقیدت پیرزونه وړاندې کړې. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو ستونزې
وانه تکل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګټنې د وجې
د غریبانو تاسو کو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نه خپني غځواب غواړو. ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
ټاکل شوی چې د پاکستان د فوج لوی درستیز به امریکا ته د سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه د تمل لري چې په خپل قلمرو کې دننه د افغان طالبانو مرکزونه بند کړي. په دغه اړه باندې احمد تکل نور معلومات راکړي.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړي، آرک پر خپل دې دریځ ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه غوښتنې همغه دي چې وي په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو لمنځه وړل. تمه ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف به د راتلونکي یکشنبه په ورځ متحدو ایالاتو ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې به د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي. د افغان ولسمشر ویان دوی د سولې له بهیر سره د مرستو هرکلی کوي، خو د پاکستان له پوځ څخه تمه ده چې د پاکستاني طالبانو د مرکزونو د لمنځه وړو په شان په قبایلي سیمو کې د ډیره افغان طالبانو مرکزونه هم پنه خکړي. د ولسمشر ویان سید ظفر هاشمی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
مقامات امریکایی همواره با پشتیبانی از موقف افغانستان گفت
امریکایی چارواکو تل د افغانستان د دریز په ملاتړ سره ویلي چې د پاکستان لخوا د تروریزم پر ضد په مبارزه کې باید نور کار وشي او له تروریزم څخه باید د یوې وسیلې په توګه کار ونه خستل شي. لکه څنګه چې پاکستانی ډلې په پاکستان کې دننه په حملو کې پنهخ کیږي، همداسې باید د افغانستان تروریستي ډلې هم پنهخ شي او د ښه او بد تروریزم ترمنځ باید توپیر ونه شي. د پاکستان پاوز په خپل بیان کې وایي د جنرال راحیل شریف سفر به د نومبر له 15 تر 30 منټې پورې دوام وکړي. د پاکستاني وجکپوري امنیتي مقام له فرانس پرس خبري اژانس سره په خبرو کې تایید کړي چې د جنرال شریف او امریکایي چارواکو په کتنه کې به د افغانستان د سولې د بهیر او په قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد د روانو عملیاتو په اړه خبري وشي. اسلام آباد پر افغان طالبانو په تیرې د دې ډلې پر مشر مولا اختر محمد منصور خورا زیات نفوذ لري، خو په واشنگټن کې ځینې چارواکي په دې باور دي چې پاکستان له خپل دې نفوذ څخه په افغانستان کې د جګړو د ختمولو لپاره کار نه دی اخیستی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم څو نه مخکې متحده ایالاتو ته سفر کړی وو. خو د څارونکو په نظر د جنرال راحیل شریف سفر خي چې امریکا غواړي اړوند مسایل په مستقیم ډول د پاکستان له ځواکمن پاوځ سره مطرح کړي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په مندنۍ صفه شپک سوا یویش کلو هرڅه او لنډو سپو 2113 4015 1013 او 15 کلو هرڅه اوریدلی شي.
د عوامي نېشنل ګوند ځوانانو د تنظیم 13 ورځ په خیبر پښتونخوا کې خپل لومبي کنونشن یا لوی سیاسي غونډه وکړه چې پکې د ګوند د مشر سپندر ولی خان په ګډون د ځوانانو د تنظیم مشرانو ویناګانې وکړې. په دغه اړه باندې شبیر احمد جان نور تفصیل راکړي.
دا کنونشن ته د سپندر ولی خان علاوه د نېشنل یوت ارګنایزیشن مرکزی او صوبایي مشرانو هم وینا وکړه چې پکې د پاکستان او چینا د اقتصادي رهداري او د کالابغ ډیم علاوه پښتونخوا قبایلی سیمو او بلوچستان کې د پښتنو روښانه سبون کې د ځوانانو په کردار باندې هم خبرې اترې وشوې. دغه تنظیم صوبایي صدر سنگین مشال لیډو ته ویل،
مونږ خپل ځوانان ارګنایز کړو، خپل ځوانان هم سیاسي تور موبیلایز کړو چې کم زمونږ سیاست ته تری خاورې کمی مسلې دي، د خلکو کمی مسلې دي، پغه باندې دا قام ځوانان چې کم دي دا پول شي. داغه د پاره مونږ خپل تنظیمونه د خوشاله خبره دار چې ډیر لږ وخت کې مونږ زمونږ خبره خلکو ته رسی او خلک په پوهی یم.
دغه تنظیم یو بل غړي طارق افغان وینا وا چې د هر یو قام او ملک پرمختګ د ځوانانو خو روزنه سره تړلی وي او باید پښتون ځوانانو هم په خړو روزنه وشي او چې پښتنو ته دا وخت سومره هم ستونزې را مخې ته دي داغه په حواله کې خپل کردار اولوبوي.
د هر قوم ځوانان چې دا د قوم مستقبلي نن زمانہ کې چې پښتنو ته کومه مسلې را پیخي دي، کا د دشتګردې مسله ده، کاغه د معیشت مسله ده، کاغه نور زمنګ ترقې مسله ده، نو داغي وجه هم دا چې زمنګ د ځوانان په تیر وختونو کې اغيله اغه سیاسي تربيت او معاشي تربيت یا د نور قسم داغي روزنه نه ده شوي.
هم دغه تنظیم وایس پرزیدنت پلوشا بشیر مټ وایي چې باید د پښتنو په پرمختګ کې زنانه هم خپل کردار اولوبوي او په دې لړ کې دوی ته د ځوانانو سره سم موقع ورکړي.
د پښتنو پیغلو کردار ډیر زیات اهم دی، خو چې څنګه مونږه کتی شو په پریکټیکل سیاست کې مولا غسه موقع مونږه ډیر زیات په ګران ځان لاره جوړو په سلو طریقو مونږه نن هم چې دلته راغلی مونږه چې څنګه خپل خیان لري واسو د دې کې یو درخواست کوم خپل رونو ته چې پلیز دا سو خیان لري چې زموږ پښتني خیان ډیر لایق دي، ډیر هوه کی پوره دي، نو تاسو اغوی له موقع ورکړئ.
نېشنل یوت ارګنایزیشن ویان محسن داوڑ وینا ترمخه نیشنل یوت ارګنایزیشن دو کال وړاندې جوړ شو او په ډېر لږ موده کې یوازې په خیبر پښتونخوا کې د دې ځوانانو شمیره 15000 ته او دین علاوه په ټول ملک کې 50000 نه سیوا شوې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د شبیر احمد جان راپور مورده اوردونکو. او د خیبر پښتونخوا حکومت نن په صوبه کې د پاکستان د قامی شاعر ډاکټر محمد اقبال لورز مانځي، خو د ملت پال ګوندونو غړیوای د صوبه د پښتنو ده، نو باید د غی د قامی اتلانو یادونه هم وشي. په دغه اړه نور تفصیل په دا راپور کې ور. د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت د نومبر په 9 نیټه په صوبه کې د پاکستان د قامی شاعر محمد اقبال د ورځې د منځلو اعلان کړی دی، خو د ځینی ملت پال ګوندونو مشران وایي چې د صوبه د پښتنو ده، نو باید د پښتنو د قامی اتلانو یادونه هم وشي. د قامی وطن ګوند اطلاعاتو مرکزی سکرتر سلیم خان وایي هغه د علامه اقبال د ورځې منځلو هرکلی کوي، خو باید د پښتنو د کلتور، سیاست او تاریخ سره د تړلو لویو شخصیتونو ورځې د هم اون منځل شي. نوموړی وایي
زمونږ داسې شاعران لکه غنی خان چې د پښتنو یو ژبه ده او پښتانه په پاکستان کې یو قام دی، دا دومره لوی شاعر، خوشحال بابا، رحمان بابا، دا داسې شاعران دي چې مطلب دی چې دوی صرف شاعری نه نه کړی، صرف خوبونه نه دي لیدلي، مطلب دا چې عملی جیلونه تیر کړي دي، تورې راغستي دي. نو د داسې خلکو ته هم په کار ده چې د هغوی ورځې هم ونمانځلی شي، د خوشحال بابا ورځ ونمانځلی شي، د رحمان بابا ورځ ونمانځلی شي، د غنی خان بابا ورځ ونمانځلی شي، د خپلې پاټۍ د مرکزي سکرتري اطلاعات په حیثیت او د خپلې پاټۍ د مرکزي کمیټې د غړي په حیثیت بزدا خبر بالکل پختله پټه کې چې تا ته مسوي وند کسې به پورته کوم.
په لندن کې مش د سیاسي او لسی چارو کارپو فایق سبزی وای په پښتونخوا صوبه کې د پښتنو د مشرانو نه ادول خای چې د قام په هيست د دې تاریخي او کلتوري سفر او مبارزه احترام نکېږي.
لبد مرغ چون کې بری صغیر کې داس یو مشنوعي ریاست جوړ شو، او د اغه ریاست نخپل جبو نخپل اتلو نخپل سب کلتورو، نو دغه ریاست کې چې کمیش قانونو د دې د جبې د دې د کلتور او د دې د تاریخ ژوندۍ پاتې کېدل دغه د ریاست د پاره خطر ګڼل کېده. په دې وجه باندې د میسور نه، د دکن نه، د لکنو نه، د یو ځای بل ځای نه شاعران، ادیبان، اتلان دا راوستل شول چې د دې د خپل ټکور کې.
د پښتونخوا اسمبلی غړی سید جعفر شاه بیا وایي چې د عوامي نشتلګون د واک په موده کې د پښتنو د ځینې اتلانو د قبرونو جوړولو پروژې پیل شوې، خو موجوده حکومت د دغه منصوبو سرته د رسولو لپاره هیڅ نه دی کړی.
د دې اتلانو چې کم مزارونه نو اغم دی د شتګر دور زوري د رحمان بابا د مزار تاسو ته درکوي، نو موږ دا غیر ریهیبلیټیشن او دا غیر ریهیبلیټیشن سره د دوباره بیا جوړولو سره سره مونږه نور چې کم زموږه ترانو هغه مرول ټولو دا وی کارونو کړو هغه خلکو ته پرواه کې وړاندې کړو، او بیا چې کم زموږه نصاب په هغه کې مونږه دا کوشش وکړو چې مونږه هغه مشران چې چا حل ذری کړی دی قوم نو سوکاله دا امن کړی په پاره دا زړه دې پاره هغه مونږه په نصاب کې شامل کړو. زه ډیر په افسوس باندې وایم چې هغه کار چې مونږه څنګه کړو هغه مو هغه شان نیمګړی پاتې شو، په هغه باندې تر اوسه پورې چاړو کار نه کړی.
سید جعفر شاه زه تکړه چې ډیر زر بعد د صوبې په اسمبلی کې د پښتونخوا د سیاسي، مذهبي، ادبي او کلتوري شخصیتونو د کار او زیار نه د زده کړې په غرض د غوي د ورځو منځرو لپاره یو قرارداد وړاندې کړي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د اسلامي دور ډلې یا د اسلوالو وطن چې تیر میاشتې د افغانستان په غزنی ولایت کې تختولی وو وجلی دي. د زابل د امنیا قومندانې مرستیال ویلي د دې کسانو مړی د زابل د شاجوی ولسوالۍ روغتون ته لیږدول شوی دی. دا وو کسان چې له هزاره قام څخه دی تیر میاشت د غزنی ولایت له ګیلان ولسوالۍ څخه تختول شي. احمد تکل په دغاړه باندې نور معلومات راکړي.
د راپورونو لمخه د داعش د لخوا وطن وجل شوی افغانان له هزاره قوم څخه دی چې څلوېخت ورځې مخکې په غزنی ولایت کې تختول شوی وو. ریټرز خبری اژانس د زابل د امنیا قومندانۍ د مرستیال غلام جیلانی فراهی له قوللی کې چې وای پولیسو د هغو اوو قربانیانو مړی موندلی چې د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ له یو کلی څخه تختول شوی وو. فراهی وایي په دې کسانو کې درې ښځې او څلور نارینه دي. نوموړی زیاتوي چې دا کسان په بیرحمۍ سره وژل شوی دی. دای همدرزوی چې په دې اړه تحقیقات پیل شوی دی. هغه تصاویر چې د رویټرز اژانس خبريال ته خودل شوی خی چې د دې کسانو مړی پرې شوی دی. د داعش وسلوالو په دې ورسېو کې د هواد زینو سیمو ته لار میندلې او له طالبانو ناراضه وسلوال خپلولیکو ته جذبوي. دا ډله هم له افغان حکومت او هم له وسلوالو طالبانو سره جګړه کوي. د دې ډلې نفوذ همدرز د هواد له پولو وړاندې په بهر کې هم اندېښنې راپارولې. دا په داسې حال کې ده چې د زابل په دوه ولسوالیو کې د طالبانو د دوه ډلو ترمنځ د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. چارواکي وایي دا نښتې په تیرو دوه ورځو کې د ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د وسلوالو کسانو ترمنځ په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې شوي چې په ترڅ کې د دواړو خواوو شپږ پنځوس وسلوال وژل شوي او درې پنځوس نور ټپیان دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال آزادۍ راډیو ته وویل په وژل شویو کې وڅلويخت کسان د منصور دادله او نه د مولا منصور دی. د زابل د ولی ویاندوی د دې دوو ډلو ترمنځ جګړه اوس مهال پای ته رسیدلې. د مولا منصور په مشرۍ طالبانو د دې جګړې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې، خو د دادله یو ملګری عبدالمنان نیازی ویلي چې لومړی د اختر محمد منصور په مشرۍ وسلوالو د دوی د ملګري منصور دادله پر کسانو حمله کړې ده.
د تاریخ پانه
ګلدارا د سختون خوا شوګې زور نومو بل انسان دې دا لکه یو اونډه وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑھ او دا چار سدا دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست دے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیاں کے با دا دے ونٹر کیپٹل جیو نا بے خور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پ پاو کم یو لس بجے.
اردن کو سرجو د قبائلی سیم کرم حغب قرشو خلق ستنزو تا چی دا وخ په دورانی کیم کې ژوند تیری او دی د خپل کورونه بے قرشوی دی، خو په دین زو روزو کې د بارانونو او د یخنې د موسم در تک سره د دوی ستنزې لاسې وشوی دی. په دغه اړه باندې طارق ورغزه نور معلومات راکړي.
په کورما کې سخت بارانونه د کېدو وروسته په دورانی کیمپ کې میش د متاثرینو په ستونزو کې اضافه شوې ده. محمد میر په نامه د سوریه علي شیرزو یو متاثره کس مشال لډیو ته وای په کمو خیمو کې دوی اوسېدل هغه بارانونو شلولې دي او اوس اوسېدو قابل نه دي.
لکه دا ټینټ چې موږ کوم پتی کېږو کنه دا د ستوګ نه لري خو شته لور شو والے څه سوس کوي وشي خبره وروره پر نشو سم لاسای ته سو پر خبره وره مو د دغه غن بارون تیر نه وی شوه نه بارون ډیر متی دا چی شي خبره سبیا بر دا وری کی بعد د مومر قدرتی آفاتونو سره مبارزه د ادارې د شمیرې تر مخه په دورانی کیمپ کې میشت متاثره قران او شمیرا تر زرو پر دا چې په دې کې زیاتره شمیرا د زنانه او ماشومانو ده. مومن خان په نامه یو بل متاثره کس وای ډیر وخت شو چې نیوی خیمه ورته ندی ملو شوی او زیاتوی چې په کیمپ کې د زیاتره متاثرینو خیمه زړې شوی دي.
د کم شیلټر مو ته لګیدلې ده دا چې کم دی دغه تقریبا 15 میاشتو پر وخت وشو چې دا دوباره مو ته نه دی جوړ شوی دا پوسنه سروایر نو چې سروایر هغه باندې بارون وبخو مخاتی هغه باندې وبني ساريږي په مو باندې کوم مشکلات برنونه راغلو هغه کې د مسلمانونو لاندې شو هغه کې د کور کم د خوراک خرچه هغه ټول لاندې شوی دی.
د تیراسي می علم خان مشال لډیو پلارې غوښتنه وکړه چې په کیمپ کې ورته د اوسېدو لپاره زر تر زره نیوي خیمه ورکړل شي ځکه چې په باد او باران کې ورته سخت تکلیف وي.
مطلب بارون وشي زمونه بیا یو او تعالی بیا زګونه ما بیا جوړو کله پرسو تا کله می خونه ورچ ټاکوا او پردی دي دو بوت هیڅ شاینر بوت بارون ته دا هیڅ شاینر کوټه د مو اتان کې ټوله رانګری ودا د حالات مو ټول خراب دي مرشومان دي سره زمونه پوشه.
قدرتی افاتونو سره مبارزه د ادارې یو چارواکي مجاهد علي مشال لډیو دوای په کیم کې مش کډوالو ته نیوي خمه یو اونې وړاندې ورکړې دي او ساتوي چې باران او واور نه د بچو لپاره چې کم شیلټر دي هغه به هم ورته ډیر دورانی کیمپ کے زیادہ دا الشزو سیمینا دام نے بالا بے قرشی متاثرین اسی گی دمنزنی کور میں پل شزو کے 2009 کال رہے سے وسلوال ڈلو پر زد فوجی عملیات روان دی. دسی میں خلق دا جگڑوں اور فوجی عملیات القبال ڈیر زپل شیوی دی اور ہنگو کو ہاڑ پہ خوار اور دو ملک پداس نور برخو کے دا کڈوال جون پتے رولو مجبور دی. تارک رگزے مشال ریڈیو کرم ایجنسی.
دا مشال ریڈیو پرونے پر منزنے او سکو شپک سویویش پلندو سپو دو لزرا یو سل دیش پنزل لزرا دری سوش پیتا پنزل لزرا او سوش پیتا او دا انٹرنیٹ للاری پا مشال ریڈیو .com باندے صفحہ اوریدلشن.
اوریدونکو درنګ شبیله په پښتونخوا کې د سحر لسنیمه بجې کېدونکو دي د مجید بابر نه مهم خبرونه اورو د خبرونو وروسته د قامی نړیوالو مطبوعاتو نه مهم برخه او زمونږ ونی زخ پرونه ستونزې او سرکار اورو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ په قبایلي سیمو کې د سیاسي وایني اصلاحاتو لپاره د سرتاري لیک په مشرۍ کې د یوې اعلی سطحي کمیټې د جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان د قومي اسمبلۍ د نوي سپیکر لپاره ټاکنې دا مهال په اسلام آباد کې د پارلیمان په ودانۍ کې جاري دي. دا ټاکنې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند امیدوار سردار ایاز صادق او د تحریک انصاف د امیدوار شفقت محمود ترمنځ کیږي. د قومي اسمبلۍ د سپیکر عہده په صلاحي خالي شوې و چې د پخواني سپیکر ایاز صادق په حلقه د پاکستان الیکشن کمیشن د بیا ټاکنو حکم ورکړی و. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په یو رسمي سفر د هند پلازمینی نوی دلی ته تللی. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ تیره ورځ په جواک خبري اجانس ته وویل چې حنیف اتمر به د دغه دوه ورځني سفر پر مهال د هندي سیال اجیت دوال او نورو چارواکو سره ګوري. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړي، ارګ په خپل دې دریځ ټینګار کړی چې له اسلام آباد څخه غوښتنې همهغه دي چې وي په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو له منځه وړل. د افغانستان د زابل سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت په ارغنداب او خاکي افغان ولسوالو کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه کې تر دا مهال شپږ پنځوس وسلوال وژل شوي دي. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دې هیواد د سفارت دوه کارکوونکي تښتول شوي دي. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په بیان کې وویل د سفارت د اطلاعات یو چارواکي سلادیانا ستانکوویچ او د هغه ډرایور یوویسا ستپچ پرون سهار په ساحلي ښار سبراتا کې تښتول شوي دي. په بحرین کې د سیاسي پناه غوښتونکو په یو زندان کې د بلوي راپورونه دي. د آسټرالیا د امیګریشن د محکمې چارواکو پخلی کړی دی چې د دغه هیواد په کرسمس جزیره کې جوړ یو د سیاسي پناه غوښتونکو زندان کې بېقراري ده. دغه چارواکي زیاتوي چې د جانونو راپورونه شته خو څوک ژوبل شوي نه دي.
مهم خبرونه مور درودونکو سرزو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې ریاض مساخیل ځنی پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دا غینه مهمه برخه وړاندې.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري پتاپی ګیس پایپ لاین منسوب لیکلي. دغه لړکی جنگ ورسپانه وایي چې د پاکستان په ګډون ځینې ایشیایي ملکونه د ګیس بحران نه بچ کولو او دلته د صنعتي ترقی په خاطر د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د تاپی پروجیکټ په نوم د ګیس یو لوی منسوبه جوړ کړې شوې ده چې تر مخه به د ترکمنستان نه د افغانستان په لار پاکستان او هند ته 3 بلیون کیوبیک فټ ګیس راوستي شي او په دې 1300 کیلومتر اوږد پایپ لاین به لس ارب ډالر لګښت راځي. اداري وایي چې د ترکمنستان صدر خپل کنسورشیم ته په منسوبه د کار شروع کولو امر کړی دی او په 14 دسمبر باندې پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان او هند مشران هم اشکاباد تزي چرته چې بدوی په شریکه د منسوبې باقاعده پرانیسته کوي. د دې منسوبې نه به پاکستان او هند ته 1.3 بلیون کیوبیک فټ او افغانستان ته 1.5 میلیون کیوبیک فټ ګیس روزانه ملاویږي او دا منسوبه به 2013 کال کې سرته رسي. اداري اخره کې لیکي چې باید دا منصوبه ډېر مخ کې شروع کړی شوی و خو د افغانستان نام نه د لاسه پدې تر اوسه کار نه دی شروع شوی او د سره با نه یوازې ذکر شوی ملکونو کې صنعتي انقلاب راشي بلکې ور سره بعد دغه ملکونو تعلقات هم خشي. خو د دې سره سره پاکستان له پکاردا چې ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبه هم مکمل کړي ځکه چې د دوانو منصوبو سره بعد د پاکستان د ګیس ضرورت پوره شي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس وسپانه خپل اداري کې وایي چې سند او پنجاب کې د بلدیاتي اوټونو دویمه مرحله روانه ده. د کوم د پاره چې بد روانه میاشتې په 19 نیټه وټونه اچول کیږي خو پنجاب حکومت الیکشن کمیشن ته خواست کړي چې د وټونو پورم نه جوړولو د پاره د پټولو پولینګ سټیشنونو پوز او رینجر ودروي. دارا سند حکومت سانګړ تر ټولو حساسه ځل لګرځولې ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان ورسپانډې د پاکستان د فوج د مشر امریکا ته د سفر او غلطې د مصروفیتونو او د بزنس سټانډرډ نوې مجلې بیا په کابل کې د مازور افغانانو لپاره د مصنوعي ازاو جوړولو د یو مرکز پرانستل کېدو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. مهم ټکی د هارون باچانا اورو.
د ډان ورسپانډې لیکنه وایي د امریکا د سفر پر مهال د هغه هواد له چارواکو سره د جنرال راحیل شریف ته خبرو مهمه نقطه ښایي د افغانستان امنیتي وضعیت وګرځي. په لیکنه کې د هغو پاکستانی چارواکو په حواله چې د پاکستان پوځ د مشر امریکا ته د سفر چې د روانې میاشت له 15 تر 20 نیټې به وي تیاری نیسي، ویل شوي چې جنرال شریف به د پینټاګان او همداراز د امریکا د خارجه وزارت له لوړپوړو چارواکو سره وویني. دا به د یو کال په موده کې د جنرال شریف امریکا ته دویم سفر وي. کتونکي د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې د هغه هیواد د پوځ د زیات نفوذ په پام کې نیولو سره وایي چې جنرال شریف به له امریکایي چارواکو سره پر مهمو موضوعاتو وغږیږي. لیکنه کاږي امریکایي چارواکي هم غواړي چې د پاکستان پوځ له مشر سره چې د لیکنې تر مخه پر دې سربیره چې د هیواد دننه د وسلوالو پر ضد جګړه کې بریاوې ترلاسه کړي، له افغانستان سره هم د اړیکو ښه کولو لپاره کار کوي وګوري او پر یادو موضوعاتو یې نظر معلوم کړي. لیکنه د باخبره سرچینو په حواله وایي چې جنرال شریف بل امریکایي چارواکو سره د یو لړ مهم امنیتی موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د روغې جوړې پر پروسه چې په دې وروستیو کې ځنډیدلې هم خبرې وکړي. نوموړی ښایي د امریکا حکومت ته وړاندیزونه ورکړي چې د افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ د سولې مذاکرات څرنګه بیرته پیلېدای شي. لیکنه وایي دا په داسې حال کې ده چې امریکا شاوخوا درې میاشتې مخکې دړکه کړې وه چې که پاکستان پر خپله خاوره د فعالو ترهګرو ډلو پر ضد کوټل اقدام ونه کړي نو ورته د ورکول کېدونکو مالي مرستو لړۍ به ودرول شي. بلخوا د بزنس سټینډرډ مجلې په یوه لیکنه کې راغلي د هغو افغانانو لپاره چې په جنګونو یا بمی چاودنو کې خپلې پښې بایللې ډېر زر به د هند په مرسته په کابل کې د مصنوعي پښو جوړولو کار پیل شي. د افغانستان په حکومت کې د کارګرانو او شهیدانو او مزدورانو وزارت مرستیال وزیر جمیلې افغان تیره سه‌شنبه په کابل کې د جیپور فوټ په نوم د مصنوعي اعضاو جوړولو د یو مرکز پرانیسته وکړه. نوموړي په دغه مهال په خپله وینا کې وویل دا مرکز به له هغو افغانانو سره چې پښې پرې شوي دي مرسته وکړي چې قدم واخلي او د عزت ژوند وکړي. په لیکنه کې د جیپور فوټ د مشر ډی آر مهتا خبره راغسل شوی چې ویلي دي دغه کم خرچ او د ښه کیفیت مصنوعي پښې د نړۍ په 28 هیوادونو کې خلکو ته لګول شوي او دا چې په ترڅ کې تر دې دمه شاوخوا 15 لکه مایوبین د بیرته ګرځېدو جوګه شوي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پاکستانی رسنۍ وایي ترکمنستان په ټاپی ګیس پایپ لاین منصوبه کار شروع کړی او امکان دی چې دسمبر کې وزیر اعظم نواز شریف هم د اشکاباد د دورې پر مهال د دې باضابطه پرانستو کی. دغه منصوبې د اهمیت او ضرورت په اړه اسلام آباد ریاض موسی خیل راپور راکړي.
پاکستانی رسنۍ د ترکمنستان سرکاري خبری ادارې په حواله لیکي چې د ترکمنستان صدر پتاپی ګیس پایپ لاین منصوبه د کار شروع کولو امر کړی دی او د دسمبر په 14 نیټه به د پاکستان وزیر اعظم د اشکاباد سفر کوي چرته چې به په باضابطه توګه د منصوبې پرانیسته کوي. مشال ریډیو په دغه اړه د پاکستان خارجه دفتر او وزیر اعظم هاوس سره تماس ونیولو خو دوی په دغه اړه هیڅ ونه ویل. د تاپی ګیس پایپ لاین منصوبې تر لاندې به د ترکمنستان نه د افغانستان پلار پاکستان ته گیس راوستی شي کم چې به هندوستان ته هم اوړي. دا چې دغه منصوبه د پاکستان لپاره سمره ضروری ده په دغه اړه مشال ریډیو د هسکال پټرولیم د چیرمن ممتاز حسن خان نه تپوسو کو نو دوی چې پاکستان دا وخت توانای د کمی سره مخ دی او د لا د هر خوا دا کمی پوره کول پکار دی. د دې په خبره د تاپی گیس پایپ لاین منصوبه په ځای به پاکستان ایران گیس پایپ لاین منصوبه ډیره ګټور وي دی زیاتوي.
پریشر نہ
ہو تو پھر ایران گورے کنڑی دباؤ نوی نبیا خود پاکستان دبار ایران پائپ لائن ڈیر گٹھور دے زکہ چ ایران دا پاکستان گاونڈی ملک ہم دے او ہغوی تقریبا خپل کار ہم سر تر سولے نو کو پ ایران بندی زون نوی نو ہا گیس پاکستان تے ضرورت لیشی بل دا چ د ترکمانستان کم کوینا گیس روزی د ہغه دا پتہ ہم نہ لگی چ دے کی سمر گیس تے او دا بتر کم دا پاکستان ضرورت پورا کوی بل افغانستان کی امنیتی مسئلہ ہم دا نو دے تے التیا کول زما پ فکر یو سکیورٹی خطر دا د دین زمنگ دا پارا ایران پائپ لائن ڈیر خدی
سے جو ایران پائپ لائن ہے وہ زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے.
ہمدا راز اقتصادی چارو یو بل کارپو او خبریال اکرام ہوتی وائی چتاپی منصوبہ کی یو طرف تد افغانستان او بلوچستان امنیتی صورتحال لوے خند دے نو بل طرف تا دے سرا د روس او امریکی مفادات ہم تڑلی دی.
دا تاپی منصوبہ چی کم دا نو دے کے دو مسئلے دی. یو مسئلہ دا چی دا امریکی او دا روس پمنس کے دا پائپ لائن دا ترکمنستان پاکستان افغانستان پائپ لائن چی دے نو دا د روس او د امریکا منځ کې د دې باندې اختلافات دي. دویم مسله دا ده چې د ایران چې کوم پایپ لاین دی د ایران پاکستان هند د دې پایپ لاین په باره کې هم روس ته تحفظات دي. انډیا آلریډي په دې باندې دا خبره کړې چې دا پایپ لائن باندې نور مدا منصوبه مخکې نه بوزي.
د ذکر دا چې تاپی ګیس منصوبې نه به هر ورځ 3.2 بلیون کیوبیک فټ ګیس راوځي چې پکې به 1500 ملیون کیوبیک فټ ګیس افغانستان ته او 1.25 ملیون کیوبیک ګیس پاکستان او هندوستان ته ورکړي کیږي. پایپ لائن به د هرات، کندهار، چمن، ډیره غازی خان نه په تیرېدو ملتان ته رسي، چرته نه چې به هندوستان ته اړول شي. په منصوبه به $10 اربع لګښت راځي چې پکې با ایشیائی ترقیاتی بینک هم مالی مرستے کوي. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ فویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی دی په تیر کال کې هیواد ته د بیلابیلو هیوادونو نه 9000 پاکستانی وګړي ستانه کړ شوي دي. د نوموړي په وینا ځینې هیوادونو د ترهګرې په شک کې پاکستانی وګړي نیولي او خپل وطن ته لیږلي دي. نوموړي په دې لړ کې د یورپ یونین سره د پاکستان لوزنامه ځنډولې ده. د دې ګام سره به پاکستان او بهر هیوادونو ته په غیرقانوني توګه تللي پاکستانی وګړو څه اثر وغورځيږي زموږ د همکار منور شاه په راپور کې.
د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د تیر جمعې په ورځ وی خبري غونډه ته ویلي چې د یورپ یونین سره یې د غیر قانوني پناهغښتونکو خپل هیواد ته د ستنولو لوزنامه ځنډولې ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د غربي هیوادونو له اړخه د ترهګرۍ په تور د پاکستاني وګړو د ایستلو لړۍ زیاته شوې ده. په یورپی هیواد چک ریپبلیک کې په پاکستانی سفارتخانه کې یو اعلی چارواکي عمر احمد په دې حق له مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دغه لوزنامې پرنا کې په 1300 میاشتو کې د دې هیواد نه درې پاکستانی وګړي خپل وطن ته ستانه کړی دي. نو موړې زیاتوي
ابھی اسی طرح کوئی 4-5 کیسز اور چل رہے ہیں. ابھی سٹیٹمنٹ کے بعد ابھی
دا محل ہم مونگ سرا دا 500 پاکستانی وگڑو دستنولو کیسونه روان دی. خوڑان دی با مونگ تا داخل چارو وزارت دا ڈول کسانو تصدیق رکھو. اوس با دا یاد وزارت لخوا دا دی روستی گام لواجی دا سلسلہ بند شی. نو بیا هر یورپی حواد دا غیر قانونی پناہ غوښتن کو پا جیلونو کی دا ساتلو دا مدی پاڑا جدا جدا قوانین لری چی دا غی مطابق بس مودا دا پناہ غوښتن کی پا جیل کیوی او کېدې شي چې بیا په دې هیواد کې او یا نورو یورپی هیوادونو کې د پناه غوښتلو لپاره خوشی کړی شي.
عمر احمد وای دې لړکې د خارجه چارو د وزارت لخوا دوی ته لا هم کوم احکامات نه دی راغلي. هلته په بهرني هیوادونو کې د پاکستانی وګړو د حقونو لپاره کارکونکي برنی فاونډیشن یو مشر سارم برنی وای د سره به نه یوازې یورپ ته په غیر قانوني توګه ورغلي پاکستانیان د مشکلاتو ښکار شي، بلکې د ګام ته به یورپ یونین هم په خسترګ نه ګوري.
اس معاہدے کو ختم کرنے سے بہتر یہ معاہدے کو رینیو کریں، اس کو نئے انداز
دے دی. لوزنامے دے ختمولو پر رائے پکار وا چے دا نو کڑل شوے وے، یعنی دے موجودہ لوزنامے نا نیمگڑتیا وے لری کول پکار وو. دا راز بعد یورپ یونین سره دا پاکستان تعلقات ہم نہ خرابی گی او مسئلہ بہ ہم حل شی. مثلا پدی ورستو کی یو شمیر داسی کیسونه مخ تراغلی چې پکې به غربی نړۍ کې پاکستانی وګړي د شک په بنیاد نیول شوی او خپل وطن ته ستانه کړل شوی. پکار دا چې دې لړکی پاکستان د دغه هیوادونو سره خپلې همکارۍ زیاتې کړي او د بی ګناه پاکستانی وګړو ته زورولو مخنیوي وکړي.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د انساني حقوقو د کمیشن مشر شیر محمد خان وای حکومت ته پکار دی چې په هر حال او هر هیواد کې د خپل وګړو حفاظت یقیني کړي.
چرته سه معاهده نه وی نه بیا خو دا کم ملکونه کې چې پاکستانیان دي او هغه مرده چې ته جینونه کې یا هغه سره هغه نسل هغه سلوک کوي او دا فرض کوم معاهده وی نه د معاهده څه ده په دایو چې هغه کله به غواړي مرده چې په دې تور باندې دا خلک کال کا یو څه پاتې نشي په دې خپل وطن ته راشي. نو دا ډېر زیات زرګونو خلک دي او مته چې د دې وطن حالات دا سړي چې دلته خو خلک په مجبورۍ باندې شو، یعنی خپل کور کله چې پریږدي په مجبورۍ وي چې د ناچارۍ نه وي او بیا چې تر ملک نه بهر دا ځلا شي او چې بیا دغه مسله به کلم پک شي. او دا خو ډېر لوی د تشویش خبره ده، د پریشانۍ خبره ده.
نوموړی زیاتوي چې یورپ یونین لا د وړاندې نه په پاکستان د انساني حقوقو په برخه کې نیوکه کوي. د دې ګام سره به پاکستان په سفارتي توګه هم د نیوکو سره مخ شي.
د منور شهر پور مردور دن کو سوخ شوی دی زموږ د ونیز خبرونه ستوند او سرکار په دې خبرونه کې تاسو اوره د زلزله زپل خلکو د ستونزو پاړه باندې او دا تاسو د پاره زموږ همکار مجید بابر باندې
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه اومنی په روانه خبرونه کې به ووري چې د تیر میاشتې په شپږشتمه نیټه کوم دلدله راغلی و د هغې دلدلې له وجې د سوات او د دې تر څنګ د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې تعلیمي ادارو ته ډېر سخت زیان رسېدلی دی. د تعلیمي ادارو تر څنګ د دغو سیمو ولس نور هم د مالي او ځاني زیانونو سره مخ شوي دي. دا چې د دغو زلزله د پولو سره صوبایي حکومت تر دا مهال پورې کومې مرستې کړې دي او کنه هم دا زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
تقریباً بلڈنگ ټول سے خراب دے او لگو نور دی زمون نے شروعات لے کہ دوبارہ بیا زلزلہ وش ون بیا وڈی بیا خراب دی
مشغول ټول کوشش کول بیا چې اول اول او تر خپل شیلټر برابر کوی نو سره تعلیم خو د پیارډ جناب دی بیا ای خو خو به ان شاء الله دا
د تیر میاشتې د شپږشتمې نیټې د دلدلې له وجې په سوات کې یو شمیر ودانو ته زیانونه رسیدلی دي چې په دغو کې د تعلیمي ادارو ودانو ته هم زیانونه رسیدلی دي. په دې اړه باندې زموږ همکار نیاز احمد خان دا راپور برابر کړی، ستاسو پام ورته راګرځوم.
د سوات ضلع د تعلیم محکمې مرستیال مشر ډی ډی ای او ذوالفقار الملک وایي چې زلزلې نه تر دې دمه یو نیم سل تعلیمي ادارې متاثره شوې دي او لر د متاثره ودانو معلومات را روان دي. په دا اړه دوی مشال ریډیو ته وویل
اراوند یو نیم سل سکولونه داسې دي 150 پوښه چې هغه تینا متاثره شوې دي خو کافی اله پورې تقریبا 20 سکولونه چې هاي پرایمري شامل دي هغه اوسه پورې موږ سره ډکلیر داسې شو چې هغه مکمل ناقابل استعمال حالت کې دي او هغه کې ماشوم دوباره کلاسز کینول ریسکی شو اوسته نو موږ اوس ټولو ته دا اطلاع کړی چې را کنیر بای کې بل سکول وی پرایمری وی یا میډل وی یا های وی نو هغه دې اسکولونه حالت شفت کی او که هغه صورت حال نه نو پکرایا باندې چاته دې ځای اونې سی د ماشومانو د ژوند ریسک ته چری هم داخل
هم متاثر تعلیمی ادارو کې د سواد په هنتون جهانزیب کالج او د جنکو لوی خوانځي سیدو ډیگری کالج هم شامل دي. سیدو ډیگری کالج کې د چارواکو ترمخ شپړ سو جنکی زده کړې کوي ولې د زلزلې وروسته کالج ته زده کوونکي خورازي ولې په متاثر کمرو کې زده کړې نه کوي. په دغه کې یو زده کوونکی وایي
زمانم نوشین احمد دی او زه 4th year کې يم. تقریبا بلډینګ ټول سي خراب دی او لګ نور دې زمون نه شروعات لې چې دوباره بیا زلزلہ وشو نو بیا ډیر زیات خراب دی. ام زه کې نن کلاس نه وانه غوښتل چې مونږ یې دل او بلډینګ ډیر زیات خراب دی. مونږ دا وخت نه کوو چې دا دې صحیح کې ام لې دې فل حال بل بلډینګ را کی چې زمون ټایم نه ضایع کی.
د ډیگری کالج پرنسپل تلت پمروي چې د کالج پوره ودانه متاثر شوې ده ول دوی د جینکو زده کړې بیا هم جاری ساتري دي او کالج نشي بندولې.
سر کپاسټي د کالج زم سره اولريډي نشته. زم سره د کلاس رومز ډیر زیات شارټ کټ دي د مخکنه بهر حال موږ به مینیج کول. استاد سو وګوري چې زمونږه بي اس سي بلاک بالکل تباہ دے بالکل ډیر زیات خراب کنډیشن کې دی او کم زه تاسو به کتلی چې په کم بلاک کې ډبل سټوري نه الته کې ډیر زیات څنګه کم زه سنگل سټوري دا الته بیا هم څه بچت شوی خو کم زه کې ډبل سټوري دا الته کې ډیر زیات خراب حالت دی نو اوس مونږ نه پوهیږو چې سبق اوس
د سواد طالبي ادارو او خاص کر د جنکو متاثر کار ستونزو په اړه د سواد مرستیال کمشتر محمود اسلم وزیر هم د کالته ورغلو. دوی په دغه مخه خبريالانو ته وویل
چې ما په خپل وکټو وکیل چې دې کې د سپورشن شته چې هغه د اوسېدو اوس قابل نه دی او دې لپاره موږ خپل انجینیر سره زموږ اے سی سی این ډبلیو ایکشن سی این ډبلیو دا موږ سره موجود دي چې دا سي ټیکنیکل شی دی په دې باندې دوی موږ ته رپورټ راکړي چې دوی موږ ته څنګه رپورټ راکړي که دوی وایي چې دا د اوسېدو قابل نه دی نو موږ بیا د پرنسپل او ډایرکټر کالج ته دا اډوایس کو چې را تاسو بل بندوبست وکړي.
سوات کې د تعلیم محکمې معلوماتو تر مخه متاثره شوي تعلیمي ادارو کې د 20 زرو نه تر 25 زرو پورې هلکان او جینکۍ زده کړې کوي او دغه بیا ودانۍ یا مرمت لپاره به دوی د صوبایي حکومت نه مرستې غواړي.
دا چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د زلزله ځپلو سره کوم ډول مرستې کوي په دې اړه مو د صوبایي سملای د بیا رغونې د کمیټې یو غړي احمد خان بادر سره رابطه وکړه. نو هغه وایي
داسې و دي یقینا د شپږم تاریخ باندې چې کوم زلزله راغلی نو ډېر لوی آفت د الله طرف نه او ډېر زیات نقصان او ډېر لوی تکلیف زموږ پښتونخوا ته او زموږ پښتنو ته رسېدلی او حکومت خو هغه وخت سره هم ډېرې دعوې کړې وې چې موږ به داسې طریقو سره مدد کړو د دې خلکو خو چونکې زه د دې سټینډینګ کمیټې ممبر یم د بدقسمتۍ نه یو میټینګ نه دي کړې دی تر اوسه پورې نه دي موږ چېرته میټینګ را غوښتي وو او نه موږ سره په دې باره کې دې سلام مشوره کړې ده.
نو احمد خان صاحب د دغه کمیټې چې کوم کار دی هغه هم دغه دی چې په صوبه کې د بیا رغونې کارونو ته او امدادي کارونو ته کتنه وکړي نو په دې لړ کې چې تر اوسه پورې د زلزله د پولو سره کومې مرستې یا امدادي کاروایانې روانې دي تاسو ته خبرې؟
بابر صاحب بالکل مونږ یوازې زه چې زما نور ملګري هم د اپوزیشن زما یقین دي چې یو ملګری هم ته یې خبر کړ وو چې زما په دې توګه چې زه چونکه ممبر یم د دې سټینډینګ کمیټې په کار ده چې کم از کم زه خو د با خبره ساتلې وم زه هم د دې با خبره نیم ساتلې شي.
آیا په دې نږدو کې د دغه کمیټې کوم د غونډې راغوښتو کوم خبره شوې ده یا تاسو کوم ریکویزیشن کړی ده؟
جی مونږ ریکویزیشن کړی دی د صوبایي سملی چې د سملی اجلاس سره برلو خو تر اوسه پورې لا څه فیصله پاره باندې حکومت نه ده کړې
او د دې کمیټې د غونډې د راغوښتو کوم ریکویزیشن هم کړی دی؟
بالکل جی د دې مونږ ریکویزیشن کړی دی خو ما تاسو څنګه راځو کو څنګه چې د صوبایي سملی د اجلاس هغه څه فیصله نه ده کړې هم دا غرنګې د دې هم هغه څه فیصله لا تر اوسه پورې نه ده کړې.
اسې حکومت سوې احمد خان صاحب چې دغه دلدل د پلو په خاصه توګه د تعلیمي ادارو خبره وکړو ځکه چې د صوبې په ډیرو سیمو کې تعلیمي ادارې ډېر ډنګ شوې دي سکولونه کالجونه د جنکو کالجونه په سوات کې جانزیب کالج نو په دې لړ کې ستاسو سلسله
بابا صاحب دا خو لا عمل خو به حکومت جوړي پلانز او پروګرامونه خو به داغي خودي بدقسمتي دا ده چې داوی ډېری کیږي په اخبارونو کې بیانونه ډېر ورته لیکيږي او پریس کانفرنس ډېری کیږي خو عملی په میدان باندې مونږ ته څنګه ښکاري چې تر اوسه پورې دي داسې څه قدم پورته کړی دی یا چې دي څه کړی دي تر اوسه پورې تعلیمي ادارو ته ډېر لوی نقصان رسېدلی دی په کومو علاقو کې چې زلزلې راغلي دي هغې ته حیدر خان هم وزټ کړو مونږ هم تلي واغې دي نو تا بالکل تاسو یقین وکړئ چې دا ماشومان په دې یخنۍ کې بالکل دی بارانونو ته دی غورو ته او دی یخو شپو ته هم دقه شانتې په کلاو میدانونو کې ناست دي سکولونه خو لا لرې خبره ده د خلکو کورونه نشته
احمد خان صاحب تر اوسه پورې آیا تاسو ته کوم داسې معلومات حکومت درکړي دي صوبایي حکومت چې د زلزله ځپلو سره په خاص توګه تعلیمي ادارو لپاره کوم د تعلیم محکمه د عاطف خان صاحب وزیر په مشرۍ کې دوی څه پیسې جاری کړي دي کوم څه داسې طریقې کار جوړ کړی دی چې تاسو ته خبرې؟
زه بابا صاحب بیا هم خبره کوم دی کې دي شي خپل منځ کې کړي خپل مشوره باندې کړي خو مونږ ته بالکل نیو خبر نه د اسمبلی کې د اسمبلی په اجلاس نه درا بولل شوی کو د مرګري هم د خبرونو نه خبر دي
او تر اوسه پورې حکومت چې کوم یو اعلان کړی د زلزلې د راتګ نه پس چې مونږ 3 ارب روپۍ د دې زلزلې د پلو سره د مرستو لپاره جاری کړی دي نو دا واقعي جاری شوی دی او خلکو ته رسیدلی؟
بابر صاحب دا سی و چې بعض خلکو ته زما په نوټس کې چې کوم خبره و ما ته چې د حکومت د طرف نه خو زنیم خبر شوی خو د بعض چې کوم سرکاري اهلکارو راغی نه چې خبر شوی منو ما ته دا انفورمیشن دی چې سرحد پورې دي کوم کسان شهیدان شوي دي هغې سره څه لږ ډېر امداد کړی دی فوډ پیکیج کې دي څه لږ ډېر امداد کړی دی او زخمیانو سره کړی دی خو د هغې بدقسمتۍ نه ما سره هېڅ څه فکر نشته.
د زلزله ځپلو سره د مرستو په لړ کې صوبایي حکومت تر دا مهال پورې څه هلې ډلې کړي دي او په دې لړ کې یې څومره مالی مرستې دغه دلدله د پلو ته رسولې دي. دا پوښتنې مو د صوبای حکومت د مالیې وزیر علی امین مخې ته کېښودې او په سر کې مو ترې وپوښتل چې علی امین صاحب، تاسو ته هم معلومه ده چې د اکتوبر په 26مه نېټه کومه زلزله راغلې وه، په هغې دپاره آیا صوبایي حکومت کوم د مرستې کومې مالي مرستې شروع کړې دي؟ علی امین صاحب، په سوات کې او د دین علاوه په نورو د خیبر پختونخوا په سیمو کې تعلیمي ادارو ته ډیر نقصان رسیدلی دی، کالجونه، سکولونه، د هغې لپاره کوم خصوصي پیکیج تاسو اعلان کړی دی؟
اول بالکل
علی امین صاحب، دغه درې عرب روپونه علاوه آیا تاسو بل کوم لاهې عمل جوړ کړی دی چې دغه زلزله پلو سره او په خاصه توګه تعلیمي ادارو سره مرستې وشي؟
دا خبره ده چې موږ کوم څه بده دا اولو چې موږ فرنٹ لائن باندې و دا دلته پاکستان ته خاص و باندې
اوریدونکو، دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار. که تاسو هم ستونزې وي نو زموږ تر غوږی ضرور راورسوي. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 420 11 41 121. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل.